سر امریکا را.
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د نړۍ او سیمې د هیوادونو سره د طالبانو په سیاسي روابطو بحث کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې په ترکیه کې د افغانستان د سفارت چارې روانې دي، خو د دغه سفارت یو شمیر کارکوونکي چې د جمهوریت د وخت دي وایي چې سفارت د ترکیې په غوښتنه بند شوی. سفارتونه د یو هیواد د ډیپلوماسۍ لپاره څومره مهم دي؟ په دویم بحث کې د چمپیون ټرافي لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې په چمتووالي او تیاریو د افغانستان د کرکټ د یوې مهمې څیرې سره خبرې کوو. نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. درنو دوستانو، په دې نیم ساعته پروګرام کې تر ډیره د دنیا سره د طالبانو په سیاسي روابطو باندې غږیږو. سره د دې چې طالبان په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه لري، د دوی استازي هلته شته، اما په ځینو نورو هیوادونو کې نشته. تازه په ترکیه کې د افغانستان د سفارت په سر هم بحثونه راپورته شوي دي. ځینې وایي چې دغه سفارت د ترکیې د حکومت په غوښتنه تړل شوی، اما بیا د طالبانو د حکومت یوه چارواکي وویل چې نه، دا سفارت خپل چارې بیا او د دوی استازي هلته شته، چارې مخته وړي. په مجموع کې به په دې موضوع بحث وکړو او په دې بحث کې به راسره د سیاسي او پوځي چارو شنونکی ښاغلی احمد خان اندر صاحب په خیر راغلاست پروګرام ته. تاسو سره ځو بحث ته. په دې نیم ساعته بحث کې په دویمه برخه کې به د چمپیونز ټرافي دپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ترتیباتو هم وغږیږو، اما په سر کې ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي طالبانو کابل کې د بیګم راډیو د خپرونو د ځنډولو تر څنګ د ځوانانو راډیو خپرونې چې دغه راډیو سره په یوه ودانۍ کې فعالیت کاوه هم ځنډولې دي. یوناما په یوه اعلامیه کې د بیګم راډیو د یو شمیر کارکوونکو په نیولو او په یو نامعلوم ځای کې د هغوی په ساتلو اندېښنه ښودلې ده. یوناما د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د استخباراتو د ریاست کارکوونکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بیګم راډیو په دفتر باندې برید وکړ او د دغه راډیو د ښځینه خبریالانو په ګډون یې د کارکوونکو څخه پلټنې وکړې او د هغوی د ګرځنده ټلیفونونو په ګډون یې کمپیوټرونه او هارډ ډیسکونه او دوه نارینه خبریالان له ځان سره یې وړل. د بیګم راډیو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغه راډیو خپرونې ځنډولې او د راډیو دوه کارکوونکي هم نیولي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د جواز څخه د ناسمې ګټې اخیستنې له امله د بیګم راډیو خپرونې ځنډول شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر ویلی دی چې په خپلو کې به د امنیتي ستونزو د حل کولو لپاره افغانستان ته جرګه استوي. علي امین ګنډاپور ویلی چې په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومونو له استازو سره جوړوي. علي امین ګنډاپور د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې ایالت کې د زیاتېدونکو ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره به له فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز ته د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي ګنډاپور په قول لیکلي چې خیبر پښتونخوا ایالت د افغانستان په تیرو څو لسیزو له ناامنۍ خورا اغېزمن شوی دی. درنو دوستانو، لنډ خبرونه مو اوریدل. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په دې خپرونه کې د نړۍ سره د طالبانو په سیاسي تعاملاتو او روابطو باندې بحث کوو او اندر صاحب راسره دی. اندر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست، ستړي مشئ او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. اندر صاحب، مخکې له دې چې داسې په مجموع کې په د طالبانو په روابطو د دنیا سره وغږیږو، دغه د ترکیې په ترکیه کې د افغانستان په سفارت غواړم لنډ ساسې نظر واخلم. دغه سفارت خو ظاهرا د دې سفارت هغه کارکوونکي چې د جمهوریت په وخت کې و دوی وایي چې د ترکیې د حکومت په غوښتنه دا سفارت اوس تړل شوی، اما تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې نه، په دې سفارت کې چارې په مخ روان دي. که په دې بحث نه کوو چې دا چارې شته که نه شته، اما په دې تیرو تقریبا دریو کلونو کې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانلی چې په یو شمېر هیوادونو کې د سفارتونو چارې واخلي، او دلایل یې تقریبا ښکاره دي چې دنیا خصوصا غرب په دوی انتقاد لري چې د بشري حقونو بحث دی یا د ښځو د حقونو مسله ده، د تعلیم مسله ده، په دې انتقاد لري. څومره طالبان توانېدلی دي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دوی دغه خپله پالیسي چې اوس په افغانستان کې غوره کړې قناعت ورکړي سیمې ته چې زموږ دغه پالیسي ده او رابط درسره غواړو، آیا طالبان په د سیمه ییزه ډیپلوماسي کې بریالي وو که نه وو ستاسې په نظر؟
د ستر سینټر په نامه ښاغلی سمیع الله جلانزی صاحب، تاسو او ستاسو د تلویزیون اورېدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، همدغه غربیان چې تاسو یاد کړي او نور دغه ځینې هیوادونه چې زبرځواک ځان ښیي، دوی کله چې طالبانو د امریکا سره مذاکرات کول، دا ټول د طالبانو پخوا وو او هڅې وکړه چې پخوانی جمهوریت ورته خود کړي او دوی سره کسام د امریکا ماته منل شوی دوی واک ورسول. اوس طالبان وایي چې دوی نږدې څلوېښت هیوادو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې لري. ګورئ، دا سفارتونه د دې معنا نه لري چې یوازې په کوم هیواد کې چې موږ هلته زموږ سفارت وي او پاسپورټ یا تذکره یا نکاح خط توجیه کړي، بلکې دا د افغانستان سیاسي استازولۍ ده چې هلته زموږ ډېر قراردادونه کېږي، زموږ کلتور خلکو ته ښودل کېږي. همداسې تاسو پوهېږئ چې اوس په نړۍ کې ډېره برخه مهاجر افغانان دي، او کله چې د دوی سیاسي اړیکې د ډېرو هیوادو سره نه وي او پخواني د جمهوریت د وخت سفیران هلته واکمني، زموږ ولس تر فشار لاندې ده او ډېرې ستونزې لري چې موږ یې په اروپا کې او امریکا کې اسټرالیا کې شهید یو، په نورو ګاونډیو هیوادو کې. دا یو ستونزمنه خبره ده چې هم طالبان غواړي فشار په خلکو راسي او هم دغه هیوادونه. زما په اند که چیرې په افغانستان کې یو داسې حکومت چې اساسي قانوني دوره دی او د ملګرو ملتونو د منشور او قانون سره برابر وای، اوس به هغه هیوادو کې چې پخوا زموږ استازولۍ وې، دا به ټولې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې وي. متاسفانه چې هغه پخواني سفیران یا قنصلان هم یو ظلم کوي د افغانانو سره، دا په دې معنی چې جمهوریت ړنګ شوی ده، دوی د طالبان ټوله جغرافیه تر کنټرول لاندې لري او نړیوال ګاونډیان هم دوه مخې لوبې کوي. تاسو ولیدل چې نه یوازې ترکیه داسې یو پریکړه کړې ده، بلکې جرمني، که چیرې د جرمني کې سفارت نشته خو په منشن کې قنصلګري طالبان ته ورکړې ده، هالند یې ورسره لري، هالند کې د طالبانو استازي دي. دا ټول هغه څه دي، دغه صنعتي هیوادونه د افغانستان معدنونو د افغانستان خام مواد تصدیق وی یوغي، نه د بشر د حقوق په غم کې، نه د افغانستان د خلکو، بلکې کوشش کوي چې د افغانستان سره خپل اړیکو ساتي. ترکیه د افغانستان ته ډیر اړتیا لري، ځکه ترکیه د ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان سره دوی خپل پخوانی ترک نژاد هغه قومیت په مخ بیایي، او په افغانستان کې د ترکانو ازبکان شته. افغانستان دوی ته ډیر ارزښت لري، کوشش کوي چې د افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي. همدا اوس هم په کال کې 1 میلیارد تجارت د افغانستان سره لري. نو ترکیه هم زما په اند 80% به دا سفارت طالبان ته وسپاري، ځکه چې دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
اندر صاحب، واضح ده چې دغه د سفارتونو بحث هم د هیوادونو د اړیکو مسایل دي، ډیپلوماسي ده، د هیوادونو سره باید موجوده وي. دغه سفارتونه چې تاسو یې یادونه وکړه، او طالبان هم وایي چې دوی د ګڼ شمېر هیوادونو کې سفارتونه لري او د هغوی سفارتونه په افغانستان کې شته، اما په دې منځ کې داسې ویل کېږي چې یو شمېر دغه هیوادونه د افغانستان څخه، خصوصا دا د ترهګرۍ د بحث څخه، اندېښنه هم لري. څومره دغه سفارتونه او دغه استازولۍ چې اوس په افغانستان کې دي، یا په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د طالبانو استازي ورغلي دي، دغه واقعي ډیپلوماسي یا فکر کوي چې دا د یو ضرورت په اساس دغه هیوادونه، خصوصا دا د ترهګرۍ د بحث څخه اندېښنه لري، او په همدې خاطر د طالبانو سره روابط ساتلي چې بالاخره دوی ته خطر متوجه نه وي.
ښاغلی جنرال صاحب، د تاسو خبره هم بېخي درسته ده. له بل لوري مثلا که موږ ترکیه حساب کو هلته ډېر مهاجرین دي افغان هر ورځ دیپورت کېږي او د هغوی په زندانونو کې دي. هغوی اړتیا لري چې له اوسني حکومت سره خپلې اړیکې وساتي، او نور هېوادونه هم لکه تاسو چې ویلې د ترهګرۍ نه ویره لري، غواړي چې د افغانستان سره نږدې اوسي، د افغانستان خلک او افغانستان یوازې پرې نه دي. تاسو ګورئ چې هلته د ډېرو هېوادونو استازولۍ شته، هغه پرېکړنده کړنې نه کوي، بلکې یوازې کوشش کوي چې د طالبان سره دوی هم سر وخوځوي او وایي چې و نړۍ یو څه ملامت ده، ولې سازش نه کوي. تاسو دوی ته هم وایي چې تاسو باید سیاسي تعامل وکړي. دا ټول هغه څه دي چې دوی د پردې تر شا خپلې منافع او ستراتیژیک اهداف په مخ بیایي.
مننه اندر صاحب. اوس پوښتنه دا ده چې اندر صاحب، ستاسو په نظر د دې دریو کلونو په تیریدو سره طالبان د طالبانو حکومت د دنیا سره په تعامل کې څومره بریالي بولي؟ آیا واقعا دوی بریالي دي؟ آیا دوی هغه غوښتنې چې لري هغه پوره کړي دي؟ ځکه موږ د طالب چارواکو څخه اورو چې دوی حتی د امریکا په شمول د غربي هیوادونو سره اړیکې غواړي، اما غرب یې وایي چې نه، تاسې باید ځینو مسایلو ته چې د بشري حقونو بحث پکې شامل دی باید درناوی وکړئ، چې بیا دا د رسمیت په طرف یا د سفارتونو په طرف بحث وشي. آیا طالبان بریالي شوي دي په همدې کار کنه؟
ګورئ که طالبان سلسله هم بریالي شي له ټول نړۍ سره، موږ داسې حکومتونه ولیدل چې شوروي اتحاد ورسره او بیا په دې شلو کلو کې امریکا او ټوله غربي نړۍ ټوله نړیواله ټولنه ورسره، خو کله چې د افغانستان د خلکو لپاره ښېګڼې نه درلودې دا ټول راوپرځېدل. طالبان که د ټولې نړۍ سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې سمې کړي او د افغانستان د خلکو غوښتنې ونه مني چې هغه د افغانانو د اولادو تعلیم د تحصیل د کار حرکات ته سپارل دي، دا څه رقم حکومت مني چې په نړۍ کې ټیپ او شکل معلوم نه دي، اساسي قانون نه لري، دا یو هغه کنه چې طالبان خپل کوشش کوي چې خپل حکومت بقا ضعیفه کړي. دا په دې معنی نه چې دوی سره به ډېر هېوادونه ډیپلوماتیک اړیکې سمې کړي. زما هېوادوال هر ورځ له هېواده تښتي. زما په هېواد کې هغه تعلیم یافته کسان ډېر بیکاره دي، همداسې واک ټول یو حزبي سیستم ده، ټول د ملا صاحبانو په لاس کې ده. موږ منو چې یو قوي امنیت راوسي، خو دې امنیت کې د دریم کالو کې باید ډېر استفاده شوې وای، یو دایمي حکومت وای چې د ټولو افغانانو که چیرې ظلم شوی ده، که چیرې وژنې شوي دي، که چیرې غلامي شوې ده، دا د 50 کالو کې ټولو احزابو تنظیمونو کړي دي، نو یو هم مبارا نشته پاتې کېدلی. ښه به دا چې د یو لویې جرګې له لارې ټول سره راکینو په یو میز د وروري لاس ورکړو، زموږ وحدت کولی شي چې نړۍ ته یو ښه زیری وي او نړۍ موږ په رسمیت وپېژني، سیاسي تعامل مو کړي. دغه مرستندوی ټولنې چې ورځ تر بلې کمیږي دا به نور هم زیاتې شي، او موږ به یو تاریخي هېواد چې دغسې تاریخ لرو 15 کلن همدغسې به په نړۍ کې بیا وځلیږو. کنه دا بهانې دي دا د نړۍ سره سازش کول او د خپلو خلکو سره ورته شاړول او د خپلو خلکو سره ښه برخورد نه کول، دا موږ هېڅکله نشو زغملی. نړۍ به هم
داسې ویل کېږي هغه نظامونه چې په دغه شکل د طالبانو په شکل واک ته رسیږي دوی ډیر زیات فرصت نه لري، یعنی فرصت هدف دا دی چې دوی که په دې اولو کلونو اولو وختونو کې د خلکو زړونه ترلاسه کړي او هغه څه چې ملت او ولس غواړي هغه وکړي، نو ممکن د خلکو زړه ترلاسه کړي، اما که دا کار ونه کړي ممکن له څه وخت وروسته دوی ته جنجالونه جوړ شي. فکر کوي چې طالبانو په دې اړه خصوصا د خلکو سره د افغانانو سره د تعامل د دوی د زړونو په ترلاسه کېدو کې چانس د لاسه ورکړی، فکر کوي چې دوی لا هم چانس لري که فکر کوي چې وخت دوی لپاره ډیر نشته؟
ډېره ښه خبر وکړه. نه، چانس د لاسه نه ورکړی. د دوی مقابل کې داسې یو قوي جبهه اپوزیسیون نشته، نړۍ هم دې ته متوجه ده، او نړۍ هم دومره ظلم باید ونه کړي چې افغانستان ته تل د جګړو د لارې د لشکرکشي او د یرغلونو له لارې نوي حکومتونه راولي او نه افغانستان د حکومتونو لابراتوار کېدای شي. طالبان هم د دې ملت یو برخه ده، طالبان هم افغانان دي، دوی سره جوړجاړی خو په دغه شکل سره چې د جبر او د ټوپک په زور امنیتي او حکومتي، دا زه فکر کوم چې د خلکو د نړۍ غولول دي. ښه به دی چې دلته لوی سازش رامنځته شي او اتحاد رامنځته شي او پکې ټول افغانان په د حکومتدارۍ په هنداره کې خپل ځان وویني. موږ ډېر تعلیم یافته ډاکټرین، ماستران، داسې انجینران، ژورنالیستان لرو چې ټول بهر ته تښتېدلي دي، او موږ باید پخواني به تراجز کړې، بلکې د شلو کلو کې چې تربسي وي دا هم ټولو تښتېدل. د دې ټولو خبرو لپاره طالبانو ته لازمه ده چې په خپل شوالي حکومتولي کې بدون ولي او د خلکو غوښتنو ته چې بیا یادونه کومه لبیک وایي.
اندر صاحب خب ظاهرا دغه د اختلاف یا د په طالبانو باندې د انتقاد یو عمده دلیل د نجونو د تعلیم بحث دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بی بی سي سره په خپله تازه مرکه کې ممکن تاسې به اوریدلی دای وای چې د نجونو د تعلیم سره یو شمیر سیمې د افغانستان او یو شمیر څیرې د دوی په حکومت کې ظاهرا وای چې مخالفت لري، اما دای وای چې موږ هم غواړو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. فکر کوي چې دا د تعلیم په مسله کې خپل په طالبانو کې مختلفات موجود دي، فکر کوي چې دغه د تعلیم د مخنیوي مسله په دوی کې یو تعداد کسان کې وي، که څه دلیل دی ستاسو په نظر؟
ګوري طالبانو داسې نه دي چې ټول کړنې منفي دي، ډېرې مثبتې کړنې نه دي چې افغانان شاید تر ډېره حده ورڅخه خوشحاله وي. خو تعلیم، تحصیل، کار، هغه د ښځو نر حق چې خدای پاک د اسلام په دین کې ورکړی ده او په ټوله اسلامي نړۍ کې ښځې هم تعلیم کوي هم کار کوي. متاسفانه چې د طالبانو هغه لویه ستونزه همدا د نجونو سره د تعلیم د دوی د حقوقو د کار مخالفت ده چې هم یې د افغانانو ته شونې اضافه کړي، هم یې نړیوالې ټولنې ته بهانې په لاس ورکړي دي. موږ ولیدل چې د دوی لوی لوی چارواکي د خپل مشر په مقابل کې دا غږ پورته کړ چې تعلیم د نجونو د افغان نجونو حق ده او دا وطن زموږ د خویندو کار زیار تعلیم تحصیل ته ډېر اړتیا لري. تاسو وګورئ درې نیم کاله کېږي چې زموږ کچېرې هغه خورکۍ په اووم صنف کې وه اوس به له دولسم نه فارغه شوې وه په لسم کې وه، او کچېرې پوهنتون کې وای اوس به موږ په زرګونو ډاکتران، انجینران، ژورنالستان، سرنوالان، قاضیان، معلم صاحبان ورکړی وای چې دې ټولنې ته چې هغه 50 کاله جګړه په تېره شوې ده او هر کلي کور کې موږ اړتیا ورته لرو د خویندو شتون ته او کار ته. دوی دا وخت زایک او دا یو بهانه ده. زما په اند دا بهانه به دومره وروسته ډېر داسې ستونزې راپېښېږي چې هم به افغانان خفهوي هم به نړیواله ټولنه په دوی باندې اعتبار ډېر زیات کم کړي. ښه به دی چې دوی په دغه فرمانونو کې له سره کتل وکړي. دا د هر انسان بیا د هر مسلمان حق ده چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. افغانستان کوم کفري هېواد و چې دوی پته کړی، بلکې د پیړیو پیړیو راسې سوالس پیړۍ کېږي مسلمانان پکې ژوند کوي او اسلامي هېواد و، او دې کې زموږ خویندې ډېر په ابرو په عزت باندې تعلیم تحصیل کار کړی ده او نه ځان الوزولی ده، نه رشوت خوړی ده، نه انسان وژلی ده، نه اختطاف کړی ده. دا نارینه دي چې باید دوی ته قوانین وضع شي، په دوی باندې باید شرایط سخت شي. زموږ خویندې یو باغیرته افغاني خویندې دي چې ټولې ورته ویلی شي د نازو انا د رابعې بلخي په لارې روانې دي، او دوی ته باید دا حق ورکړل شي چې د خپل هېواد د خپلو بچو د راتلونکي او سرنوشت لپاره تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، او په دې وطن کې دوی مساوي حق له خپلو
بالکل اندر صاحب ظاهرا طالبان د خپلو بنځونو کې د اختلافاتو مسله ردوي. زبیح الله مجاهد هم په دې مرکه کې ویلي چې دوی ترمنځ اصلا اختلافات نشته، خو بیا پوښتنه کېږي چې دا د عباس ستانکزي انتقادات په څه معنی دي؟ دی وایي چې دا د مفکوري اختلافات دي اما بنیادي اختلافات د طالبانو ترمنځ نشته. که دا اختلافات کوي که نه، اما فکر نه کوي چې که دغه د نجونو د تعلیم مسله همداسې پاتې شي او موږ وینو چې د طالبانو مختلف چارواکي هم انتقاد کوي، حتی ډېره مایوسي ښکاره کوي، فکر نه کوي چې دغه وضعیت خپله د طالبانو دپاره هم خرابي او ناوړه پایلې درلودلی شي؟
که د ښاغلي زبیح الله مجاهد مرکه له بی بی سي سره ما هم واورېده، هغه خو د حکومت ویان د مجبوري چې پالیسي مراعت کړي او دا یې حق هم ده. ولیکن د ښاغلي عباس ستانکزي هغه وینا چې په پکتیا کې په مدرسه کې وکړه او نور شخصي کلیپونه په دري ژبه راوتلي دي، وینا یې موږ واورېده، هغه مستقیما مخالفت و او د افغان نجونو د حقوقو څخه دفاع کړې وه. له دې نه دوی سترګې نشي پټولی او زه باور لرم چې همداسې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال په پکتیا کې هم هغه هم وژړل او نور داسې چارواکي دي چې دوی د افغان د نجونو د حق نه دفاع کوي او هغه افغانان دي چې په افغانستان باندې زړه سوځېږي. زه باور لرم چې دوی که چېرې دغه مخالفتونه سره راکم نه کړي او یا هم لار ورته پیدا نه کړي او یا هم د افغانستان د خلکو دغه چارواکي چې خپل غږ جګوي او یا هم ژاړي، د دوی خبر نه دي چې افغانان چاته وژړي. دوی باید ټول یو لاسي لکه څنګه چې مشر وي دا مشر ته ورشي قناعت ورکړي او ورسره وغږېږي چې دا رقم حکومتولي او په دا رقم سره د افغانستان جوړونه بیا رغونه په دا رقم د افغانستان خلک خوشحالول هېڅ امکان نه لري چې تاسو حقوق تر واخلئ او د ټوپک په زور باندې پاچاهي تر ورباندې وکړي.
اندر صاحب اوس دغه وضعیت خوسته په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې مکتبونه هم خلاص نه دي سره د دې چې هیلي زیات دي، یعنی خلک هیله څرګندې چې مکتبونه په دې نوي تعلیمي کال کې خلاص په افغانستان کې، اما ظاهرا تر اوسه د طالبانو د خوا داسې څه نه دي ویل شوي چې خلاصېږي که نه. په طالبانو باندې د فشار وسیلې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په طالبانو کې دا چې هر څوک د تعلیم سره مخالفت لري هغه به وي، اما څنګه کېدلی شي په دوی باندې فشار زیات شي حداقل د تعلیم بحث ته غاړه کېږدي دوی؟
مننه کوم ښاغلی جلازه صاحب. ګوري دغه نړیواله ټولنه زبر ځواکونه او همداسې ګاونډیان چې کومې بهانې کوي فشارونه راوړي، دا فشار په طالب نه راځي. طالبان په لوکسو موټرو کې په لوکسو پوستونو کې ځانونه د ښه ماشونو تنګ کړي دي، ښه ژوند کوي، ډېر عصري ژوند کوي، په هغوی هېڅ فشار نه لري. دا فشار زما په مظلوم رنځېدلي جګړې ځپلي ولس باندې ده. نړۍ ته خواست کوو چې فشارونه به په هغه وخت کې راوستل چې دوی مذاکرات کول، هر څه به ورسره معلوم کړي وو. اوس یوازنۍ لاره د خبرو اترو د ناستو د سولې او د پرمختګونو چې پکې اوسي په داسې یو سیمینارونو کې کنفرانسونو کې کېدای شي. داسې نه شي کېدای چې کومکونه قطع کړي، آیا طالب به وږی پاتې شي، ولس وږی کېږي، او یا هم فشارونه راوړي زموږ سیاسي استازولۍ په هېڅ هېواد کې نه پرېږدي، سیاسي تعامل نه کوي، زموږ تجاران د ستونزو سره مخامخ دي، بانکي سیستم فعال ده. دا فشار په چا ده؟ دا نړۍ سترګې لري، دا زبر ځواکونه چرمیږي نه چې زموږ په هېواد کې ده یو قرن کېږي لوبې شروع کړي دي، اوس بیا په دې ولس ظلم کوي. نه، دوی هغه چا چې مذاکرات ورسره شروع کړي بیا د سره کښېني. ښاغلي زلمي خلیلزاده ویلي چې دوی تړون باید له سره باید پیل شي، ورباندې کتنه وشي. دا ډېره ښه خبره ده، موږ افغانان دې نه ځوروي. همدا اوس ګوري دغه پخوانیو د جمهوریت سفیرانو قنصلانو چې دا سفارتونه چور کړي دي نیولي دي په کوم اساس؟ زما په اند دا هغه تجارت دی نه زره ډالره خرڅېږي، یو نکاح خط په څومره جوړي. بېرته په افغانانو فشار ده، دا باید ورکړي طالبان سره خبرې اترو ته کښېني. دا ورکړي چې څومره بندیزونه اضافه کوي د دوی په مشرانو چې دا بندیزونه د سفرو لګېدلي دي، نقص و تاوان چا ته رسېږي؟ افغانستان ته، د افغانستان ولس ته. دوی دي لکه څنګه چې په لومړیو سرو کې امریکا په دوحه کې ورسره ناسته وه، روسیې ماسکو ته بول، ترکیې انقرې ته بول، پاکستان اسلام آباد ته بول، او زاري ورسره کولې غږېدل. دوی دي بیا دا خبرې ورسره شروع کړي، قناعت دې ورکړي، جوړجاړی دې شروع کړي، فشار دې په افغانانو نه راولي. دا یو ظلم ده چې نړیوالې له افغانانو سره کوي.
اندر صاحب، دغه د سیمې وضعیت هم که موږ تاسې وګورو په سیمه کې هم په ځینو خصوصا پاکستان کې په ځینو نورو مناطقو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، او په دنیا کې تحولات لوی دي. منځنی ختیځ ته که وګورو، طالبان که واقعا د افغانانو زړه ترلاسه نه کړي او د دنیا سره خپله ډیپلوماسي او سیاست جوړ نه کړي، فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت او د اوسنۍ حالت ډیر زیات د افغانستان لپاره مطلوب دی؟ فکر نه کوي چې تغیراتو ته اړتیا ده، ځکه په سیمه کې هم دا وضعیت سره بدلیږي او را بدلیږي؟ څومره طالبانو ته پکار ده چې دوه مسایلو ته ژر پاملرنه وکړي، ځکه که ناغیړی وکړي ستاسې خبره دوی ته به هم مشکلات جوړیږي.
زه د هغو افغانانو نه یم چې زما وطن دا 50 کاله قیامت روان ده، او په میلیونو افغانان ووژل شول، او په دولس مننه ماجر سوي دي، څومره مایبینو کړی. او زه به د فلسطین او د پنجابستان غم خورم، ما ته دوی ارزښت نه لري. دغه طالبان زه پوهېږم چې دوی قوي دي، د امریکا د 15 اتیا میلیارد ډالرو وسلې ورته پاتې دي مقابل کې داسې اپوزیسیونه ورسته نړۍ هم خپلې لوبې کوي، ټول کوشش کوي د افغانستان معدنو ته سترګې نیولي دي. دوی د خپله سر په ګریوان کې کوي چې آیا درې نیم کاله کېږي د دوی یو امنیت ته چې لاسته راوړنه لري، او څو داسې وړې پوجې دي اخر داسې غواړي چې ټول لوستي خلک، ټول افغانان د خپلو اولادونو تعلیم لپاره وطن پرېږدي او وځي، او افغانستان د یو کنډوالۍ په شکل دوی ته پاتې، یوازې ملا صاحبان او یو څو غریب فقیر چې توان د وطن لري هغه به پکې ژوند کوي. نه، دا لاره د حل نه ده. د نړۍ سره سیاسي تعامل وکړي، همداسې ټول اسلامي هېوادونو سیاسي تعامل کړی ده. موږ له چا سره دوستي دښمني ته اوس لاره ته، موږ باید دغه مظلوم ولس چې در په دره له دوی ته
مننه
باید خدمت وکړو، دوی ته ملهم شو او یو حکومت جوړ کړو چې هغه
کور ودان
وکولی شي
اندر صاحب
په نړیوال سټیج کې خپل غږ کې او خپل حق وکړي.
کور ودان اندر صاحب، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو چې په دې پروګرام کې راسره واست. کور مو ودان،
مننه کوم.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو دوستانو، بیا هم خره غلاست خبرونی په پای کې په کرکټ غږیږو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی رئیس احمد زای صاحب پر سره د احمد زای صاحب په خیر غلاست پروګرام ته کور مو ودان. چې موږ بلنه مو منله، موږ درته منتظر و چې لږ وخت راسي. زه نه پیګم چې په څه دلیل باندې لږ وځندل. پر صورت احمد زای صاحب، چمپیونز ټرافي ته خو خورا نږدې یو، د افغانستان د لوبډلې حال راته وایس. ان شاء الله لوبډله چمتو ده او څومره امیدونه شته چې موږ په چمپیونز ټرافي کې ښه وځلیږو؟
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. په بخښنې سره تخنیکی ستونزه وه، او دا چې تاسو د چمپیونز ټرافي په باره کې پوښتنه وکړه، ماشاءالله لوبډله پوره پوره ورته مده ده. تر ډېر وخت نه دوی په اماراتو کې دي، او بعضې هغه لوبغاړي چې په دغه لوبډله کې وو دنیا په مختلف لیګونو کې لوبه کوي، یعنې ټول هغه کرکټ سره ټچ دي. او دا اکثره چې اوس په ابوظبي کې د دویل د تمرینات شروع کړي، نو انشاءالله د تیرو کال یو نیم کال یا د دوه کالونو خاص کر د 2022 جام جهاني نه راځي، خو ته انشاءالله ډېر امیدونه شته. او تاسو به نړیوال مبصرین به هم ګوري چې هغوی اوس په افغانستان ډېر غټ حساب کوي، او موږ هم انشاءالله مطمئن یو چې ښه نتیجه به ترلاسه کړو.
احمد زی صاحب، چمپیونز ټرافي خو واضح ده چې د اتلانو ټرافي، اتلانو جام دی. په دغه لوبه کې د افغانستان د لوبیدل څه پیغام رسوي، او دغه ځای ته رسیدل څومره لویه هیله وه ستاسې او ستاسې د ټولو همکارانو د لوبغاړو ډېر ورته په تمه واست؟
فکر کوم یو یو هیواد چې له صفر نه شروع کړي، یو هغه کرکټ او دومره لنډ وخت کې دومره غټ لیول ته ورسیږي، نو دغه لپاره ډېر محنت او ډېره خواري شوې ده. دغه لپاره د موږ لوبغاړو ټولو ورته پوره پوره محنت او خواري ورته کړې ده. نو زه دغه فکر کوم چې دغه وسنی مقام چې موږ رسیدلیو، دغه د موږ د کرکټ هغه د لوبغاړو یو ښه نتیجه او ښې لوبې وي. تاسو اوسوینئ چې دا ډېر غټ پیغام لري، چې یعنې که تا سره دومره امکانات هم نه وي او تا کې استعدادي او محنت کوي، ته یو ځای ته رسېدلی شي. په دغه چمپیونز ټرافي کې چې اته هېوادونه دي، ډېر غټ غټ هېوادونه پکې نشته، چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د نوي لوبغاړو لپاره او د په هر کار کې د ځوانانو لپاره یو ښه میسج ده که تخواري او محنت وکړي، انشاءالله خپل ځای ته رسېدلی شي.
احمد زای صاحب، داسې لنډ ځواب غواړم، 30 ثانیې وخت همکاران وایي. انشاءالله موږ به، که څه هم پیشبیني په کرکټ کې سخته ده، انشاءالله پیاوړو لوبډلو ته به ماته ورکولی شو. انشاءالله
دغه کنډیشن او هر څه د موږ په طرف باندې دي، خو لومړی میچ به ډېر ضروري چې لومړی میچ موږ وګټو او د خپل ټیم مورال او بیلنس موږ وګورو، نو انشاءالله بیا ډاډ درکولی شو چې تر سیمی فاینل پورې یا تر هغې نه مخکې هم موږ رسېدلی.
تشکر احمد زای صاحب، بحث مو ډېر خوږ دی، اما له بده مرغه وخت نشته را سره. انشاءالله په نورو پروګرامونو کې به زحمت درکړو. مننه درنو دوستانو، زموږ خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد شرجیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موزه گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا.